سلام. پاکستان اعلام کرده که همه مهاجران غیر قانونی به شمول 1.7 میلیون مهاجر افغان باید تا اول ماه نوامبر این کشور را ترک کنند. در غیر آن با اخراج اجباری مواجه می شوند. ملل متحد این تصمیم حکومت پاکستان را یک تحول نگران کننده خوانده و عفو بین الملل از حکومت این کشور خواسته تا مهاجران افغان را به افغانستان، جایی که با تعقیب گروه حاکم روبرو خواهند شد، اخراج نکند. طالبان نیز گفتند که مهاجران افغان نقش در ناامنی های پاکستان ندارند و در این فیصله باید تجدید نظر شود. در برنامه امروز آشتی از مهمانان ما سید عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول طالبان در شهر کراچی پاکستان، و قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم پاکستان، این موضوعات را به بحث میگیریم. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. آقای تخاری، با شما شروع میکنیم. چیزی که ادعا شده از طرف مقام های پاکستانی، واقعا مهاجران افغان در ناامنی های پاکستان دست دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و از مهمانی که در این پروگرام شریک هستند. و حقیقت ای است که افغان ها از مدت طولانی در پاکستان زندگی میکنند، تا هنوز از افغان ها ای شکایت نشده و پاکستان هم نداشته. تا جای ما فکر میکنیم این یک ادعا است، کدام بنیادی نداره، به خاطر که اگر افغان ها در بی‌وضعیتی پاکستان اگر ملوث می بود، باید در این زمان طولانی می بود. و این شده نمیتوانه که در از مدت 40 سال این سو اینا زندگی میکنه، پر امن زندگی میکرد، مشکل ایجاد نبود از سوی افغان ها بر پاکستان، و در این اواخر چطوری مشکلات ایجاد میشه؟ تا جای ما فکر میکنیم شاید یک مسئله سیاسی است که اینها یک بانه جور کرده و افغانایی که بیچاره و مظلوم است و سر اینا تو یک الزام لگانده اینا را اذیت و آزار میسازند.
آقای تخاری، چند روز پیش یک مقام پاکستانی مدعی شد که از 20 و چند حمله که در پاکستان انجام شده، 14 تاش از طرف شهروندان افغانستان صورت گرفته. شما وقت چنین ادعاها صورت میگیره با مقام های پاکستانی تماس میگیرین، وضاحت میخواین؟
برای دنیا معلوم است که یک کسی که یک دعوا میکنه، کوشش میکنه که ثبوت همراه دعوای خود داشته باشد.
بله.
خب حقیقت اگر این باشه که مثلا تعداد زیادش از سوی افغانستان بوده باشه، اینها بر در میدیا چرا این را واضح نمی سازه؟ و این هم یک ادعا است که ادعایی است که کدام ثبوت نداره. خب در صورتی بالفرض اگر کدام افغانی اگر در این باشه، این لازم نیست که از سوی حکومت افغانستان بر اینا دستور داده شده باشه اینکه بیاید در خلاف پاکستان کاروایی بکنه. این هیچگاه شده نمیتوانه. و واقعیت های شخصی مثلا یک پاکستانی یا یکان کسی که از کدام تنظیم پاکستانی دستور داده شود که به سوی افغانستان برود، او جا یکان مشکلات ایجاد کنه، یا اینکه از افغانستان بیاید در پاکستان کدام مشکلات ایجاد کنه، ای را به طور عموم گرفته نمی شود که او را نسبت شد به یک دولت و به یک مملکت کرده شد.
درست. تشکر. بسیار. یعنی شما رد میکنید از داشتن شهروندان افغانستان را یا حداقل مهاجران افغان را در پاکستان در ناامنی هایی که مقام های پاکستان مدعی هستند از طرف افغان ها انجام میشه؟
بالکل بالکل. ای تو است که کسایی که گرفتار شده اونا بسیار مردم های عاجز و ضعیف و معمر، تقریبا 94 اطفال فعلا در زندان سند است، کراچی است، عمرشان از 10 تا 12 تا 15 است. خب اینا شما فکر میکنین که اینا آدمی جرم ملوث است، یا اینکه اشخاصی است که عمرشان از 70 80 بالاتر است و ضعیف است و کسانی است که به یک لقمه نان خود محتاج است که زندگی خود پیش ببره. اونا به این کارایی که به ناامنی پاکستان اونا چی تعلق داره، اونا چی کار داره به این چیزا؟ و حقیقتی است که کسانی او رقم مجرمین است، ما بارها گفتیم باید مجرمین است، باید گرفتار شود، مطابق قانون آنها را سزا داده شود. لیکن تا هنوز ما ندیدیم که یک مجرمی را اینا از طبق قانون سزا داده باشه یا اینکه گرفتار کرده باشه.
تشکر آقای تخاری، به شما برمیگردم. آقای عباس، شما را به برنامه بسیار زیاد خوش آمدید. میگم شما موافق هستین آنچه مقام های پاکستانی مدعی است مهاجران افغان در نامنی های پاکستان نقش ندارن؟
با عرض سلام خدمت شما عرض کنم که ظرف 40 سال گذشته ما بیش از 44 میلیون نفر از پناهنده افغان در پاکستان اینا رو پذیرا بودیم و اینا رو در پاکستان داشتیم و هیچ گونه مشکلی بین مردم پاکستان و پناهندگان افغانی وجود نداشته. ولی با توجه به این که ظرف 8 سال گذشته تلفات که دولت پاکستان در نتیجه حملات تروریستی متحمل شده در سال جاری به اوج خود رسیده، یعنی حتی در برخی موارد از 70 تا 75% افزایش پیدا کرده. ولی با توجه به اطلاعاتی که از طریق نیروهای امنیتی به دست رسیده گفته شده که در عمده این حملات تروریستی برخی از افغانها دست دارن. این به معنی آن نیست که همه افغانایی که در پاکستان ساکن هستن اینا در کارهای خلاف شریک هستن، بلکه ممکن است فقط چند نفر در این کارهای تروریستی یا کارهای خلاف دست داشته باشن، ولی به خاطر اینکه عده زیادی در پاکستان ساکنن و از 2 تا 3 میلیون نفر هنوز هم در پاکستان هستن و از بین اینا 1,700,000 نفر شناسایی شدن که اینا هیچ گونه مدرک قانونی ندارن. با توجه به اینکه از بین 1,700,000 نفر همه رو نمیشه دستگیر کرد، بنابراین پاکستان در شهر کراچی، لاهور و اسلام آباد افرادی رو که دستگیر کرده، به عنوان مثال در اسلام آباد 1,126 نفر دستگیر شدن، از بین اینا 503 نفر دارای بدون مدرک بودن و 623 نفر هم بدون با مدرک بودن. کسایی که مدرک رو داشتن اینا آزاد شدن و راحت دارن زندگی میکنن، ولی کسایی که مدرک ندارن و هیچ جوازی در به دستشون نبود اینا رو دولت میخواد برگردونه به افغانستان. حالا یه مشکل اصلی اینجاست که حدود 1,600,000 نفر ظرف 2 سال گذشته وارد پاکستان هستند و اینا منتظر آن هستند که به کشورهای غربی اینا پناهندگی پذیرفته بشن، ولی روندی که در پاکستان وجود داره توسط سازمان ملل و کشورهای غربی بسیار کند است و پاکستان با توجه به اون بحرانهای اقتصادی و سیاسی که خود داره نمیتونه پذیرای این تعداد افغان اونم بدون مجوز در خاک خود داشته باشه. باید یک راه حلی باشه، یعنی حتی در خاک افغانستان یا در خاک امریکا هم یک نفر اگر بدون مدرک اونجا حضور داشته باشه یا غیر قانونی باشه حتما باش برخورد صورت میگیره که همون برخورد در پاکستان هم داره صورت میگیره.
تشکر. اما بحث اخراج فکر میکنین با توجه به وضعیت افغانستان، وضعیت که شما آمار دادن پیشتر 1.6 میلیون نفر تنها در 2 سال آخر، یعنی پس از سقوط نظام گذشته وارد پاکستان شدن، اکثرشان هرچند آمار متعید نمیتونم کردن، نمیدونم شما از کجا میدونین که همه 1.6 میلیون نفر میخواین به غرب پناه ببرن، اما به هر دلیل افغانستان را ترک کردن. بیرون کشیدن اینا از پاکستان و فرستادنشان به افغانستان به لحاظ بشری حداقل که میدانین اونجا عفو بین الملل هم گفته با خطر تعقیب حداقل روبرو میشن، یک مسئله بی اهمیت است به مقام های پاکستانی؟
خیلی من با حرف شما کاملا موافقم. یک موضوع حقوق بشری هست و این موضوع رو میتونه پاکستان با همکاری دولت افغانستان حل بکنه، چون در افغانستان با ادعای دولت طالبان امنیت نسبی به وجود اومده و اقتصاد افغانستان هم در حال بهبود است و کسایی که بتونن به افغانستان برگردن و بتونن اونجا یک زندگی امن رو داشته باشن باید اینا این تسهیلات رو فراهم ساخته بشه که اینا برگردن به خونه خودشون و کسایی هم که از پاکستان میخوان به کشورهای غربی برن اینا هم باید از طریق سازمانهای بین المللی و کشورهای غربی به این تسهیلات برایشون فراهم بسازن و کسایی هم که میخوان در خاک پاکستان بمونن باید سازمانهای بین المللی و کشورهای غربی بیان هزینه هاشون رو پذیرا باشن و اون مشکلات اقتصادی که پاکستان برای اینا متحمل شده اینا رو به پاکستان کمک بکنن تا پاکستان بتونه از طریق کمپ‌های بخصوص برای پناهندگان این موضوعات رو حل بکنه.
درست، هزینه ها منظور شما از هزینه ها چی از در حال حاضر هم سازمان ملل یک مقدار پول سالانه به خاطر مهاجرای که مقیم پاکستان هستن به دولت پاکستان میپردازه؟
ببینید در گذشته پولای زیادی به پاکستان میرسید و در شهرهای مختلف اردوگاه های به خصوص برای مهاجرین ساخته شده بود ولی به تدریج این پولها کمتر شده و مهاجرین هم در بین مردم پاکستان اسکان پیدا کردن و با توجه به اینکه اینا مدرک خاصی به دستشون نیست نمیتونن در یعنی شاغل رسمی بشن یا در پاکستان شغلی رو برای خود پیدا بکنن چون مدرکی ندارن و به خاطر اینا در برخی موارد مشغول به کارهای خلاف شدن که دولت مجبور شده برخی از اینا رو دستگیر بکنه. اگر کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی بتونن از اینا های چنین اردوگاه های پناهندگان رو پذیرا باشن پاکستان میتونه در برخی از شهرها این اردوگاه ها رو دوباره ایجاد بود.
درست، یعنی به نحو تصمیم اخیر دولت پاکستان و هشدارش از اخراج مهاجرین جلب توجه غربی ها و سازمان ملل متحد به خاطر جلب کمک است؟
یکی از موضوعات مربوط به این میشه ولی موضوع اصلی پاکستان امنیت ملی پاکستان است. چون من عرض کردم که ظرف 8 سال گذشته پاکستان متحمل بیشترین تلفات در حملات تروریستی شده و همونطور که شما اشاره داشتی ظرف چند ماه گذشته 24 حمله انتحاری در پاکستان صورت گرفته که از میان یعنی 14 نفر انتحاری از افغانستان بودن یعنی از اتباعی افغانستان بودن و با توجه به این اعداد و این آمار به نظر میرسه حدود 75% اقدامات تروریستی از طریق اتباع افغانستان در صورت میگیره که لازم نیست بگیم که دولت افغانستان همه در این حملات شریک شده باشه چون از طرف دولت افغانستان ما مشاهد بودیم که از یک طرف فتوایی صادر شده که خارج از افغانستان نباید اتباع افغانستان خود را مشغول به اقدامات جهادی بکنن و از سوی دیگه حدود 200 نفر هم در افغانستان دستگیر شدن کسایی که برای پاکستان تهدید ایجاد میکردن اینا در افغانستان تهدید شدن یعنی این نشون دهنده آن است که بین اسلام آباد و کابل یک تفاهمی هم وجود داره.
تشکر آقای عباس. بسیار کوتاه باز میریم به آقای تخاری. 14 نفر که مقام های پاکستانی ادعا میکنه افغان بودن و در حملات انتحاری سهم داشتن مشخص شده که عضویت کدام گروه تروریستی را داشتن؟
گروه های مختلفی هستند که برای خود طالبان افغانستان هم یک مشکلی هست چون بعضی از تندروها و افرادگرایانی که حتی مخالف تفاهمنامه دوحه بودند و می گفتند که چرا طالبان و امریکا در دوحه نشستند و اینا مخالف بودند و به خاطر این مخالفت بعضی از اینا حتی با داعش هم پیوستن و گروه های مستقلی رو هم ایجاد کردن و از جمله اینا تی تی پی هم هست که برای پاکستان و برکه از گروه های دیگه برای کشورهای همسایه افغانستان مشکل ساز هستن و ما میدونیم که کسایی که در حملات جوب نقش داشتن برای اینا در میدان وردک افغانستان مراسم فاتح خانی گرفته شده بود یعنی اینا رو پذیرفته بودن اونجا که بله اینا از اتباع افغانستان بودن.
تشکر بسیار آقای عباس. آقای تخاری، دیدگاه شما چه است؟ شهروندان افغانستان به ویژه درباره آمار که دادن بیش از 14 نفر دست داشتنشان در حملات انتحاری در پاکستان قابل تایید است؟ شما در این باره چی میدانین؟ جزئیات که پیش شما است چیست؟
قبلا ما بر شما عرض کردیم یه اولی است که کدام یک دعوه است، یک مصدقه نیست، یک دلائل منظم نیست که ما ایر تایید بکنیم. دومی است که اگر بالفرض از سوی داعش یا سوی کدام گروه دیگر اقدام شده باشه، افسانه اشخاصی که در اینجا استعمال شده افغانی باشه، ای به این دلالت نمیکنه که حکومت افغانستان ای را حمایت میکنه. خب برای شما بهتر معلوم است که داعش مثلی که مشکلات ایجاد برای پاکستان میکنه، ایجاد مشکلات برای افغان ها هم زیاد کرده است. و دیگر ای است که مثل که اگر افغان اتباع افغانستان امرای داعش شمولیت کرده به خلاف پاکستان کدام اقدام میکنه و همچنان اتباع پاکستانی با داعش شمولیت کرده بر خلاف افغانستان هم کاروایی کرده است و شواهد ما ثبوت داریم. و به این خاطر باید الزام تراشی به سر یک ملک نشوه، یا اینکه به خاطر یک فردی که یک اقدام میکنه، یک گروه مجهول یک اقدام میکنه، به خاطر او یک ملت کثیر را، یک مهاجرینی که از مدت طولانی در اینجا زندگی میکنه، یا اینکه کسانی که به خاطر یک ضرورت شده اینجا آمده او را آزار اذیت کردن، یا این او را یک با یک مختصر وقت مجبور ساختن که پاکستان را ترک کنه، ما فکر میکنیم که تقاضای همسایگری و تقاضایی که تعلقاتی که ما داشته باشیم او مناسبت نداره با او چیزا.
تشکر بسیار تخاری صاحب. اکثریت 24 حمله که گفته میشه در برخشون شهروندان افغانستان نقش داشتن را مسئولیتش را طالبان پاکستانی یا گروه های شورشی پاکستانی بر عهده گرفتن. آیا شهروندان افغانستان عضویت TTP و یا دیگر گروه های شورشی فعال در پاکستان را دارن؟ در این باره شما چیز میدانین؟
این یک چیزی واضح است که در سرحدات پاکستان کسانی وجود داره که در خلاف پاکستان اکثر وقت شورش بپا میکنه، مثل که در بلوچستان است، یا اینکه در وزیرستان است، در مختلف نقاط سرحدات پاکستان این گروه ها هست. تا جای ما فکر میکنیم که پاکستان حکومتش منظم و مکمل کنترل در او علاقه هم شاید نداشته باشد. و ما بارها گفتیم که از سرزمین افغانستان به هیچ صورت در خلاف هیچ همسایه استعمال نمیشه، ما او را اجازه نمیدیم. مثل که آقای عباس صاحب گفتن که مثلا از اوجه 200 تا تن که شورشی که در خلاف پاکستان اینا اقدام کرده بود اونا را دستگیر کردند. خواهی هم یک دلیل است که ما هیچ وقت نمیخواییم که در خلاف پاکستان خاک افغانستان استعمال شود. و ما بارها گفتیم که هرگاهی که شما ثبوت داشته باشین برای ما فراهم بکنین ما اقدام میکنیم. و از دعواهای بیجا و دعواها که از مناسبات و تعلقات خراب میشه و درست نمیشه، باید حکومت افغانستان و حکومت پاکستان با هم بنشینن و مسائل سیاسی و مسائل هر رقم است که نظامی است را به نشست حل کنن. بهتر رای حل امی است.
بله آقای تخاری، شما یعنی دولت طالبان TTP را گروه حراس افغان میدونه؟
خب TTP که هستی متعلق به پاکستان داره، اونا اگر در پاکستان مزاحمت میکنه، اگر پاکستان را مثلا میگه که یک گروه هراسنگان است، خب ما او را ایج وقت جای نمیتیم. مثلا گروهی که هراسنگان است اگر TTP است یا دیگه است، ما او را ایش کسی اجازه نمیتیم که خاک افغانستان را استعمال بکنه و برخلاف دیگر همسایه های ما او را استعمال بکنه. او TTP باشه، داعش باشه، دیگر باشه، هر گروهی که یعنی خلاف اصول ما، خلاف قانون ما است، او را ما خلاف میدانیم، او را نجایز بگیم.
اما آقای تخاری، شما میدانین که چند وقت پیش در خوست پاکستانی ها یک حمله با هواپیمای بسرنشین انجام دادن، یک هتل هدف قرار دادن، گفتن که اعضای تحریک طالبان پاکستانی در این هتل بود و باش داشتن و هدف قرار گرفتن. چند وقت پیش گزارش های پخش شد که طالبان افغان و حکومت پاکستان به نحو روی انتقال تی تی پی از مرزهای افغانستان با پاکستان و بخشهای دوردست و به طرف شمال توافق کردن. اینا همش به نحو میرسونه که تی تی پی در بخشهای از افغانستان و در آگاهی حکومت طالبان حضور دارن.
یه تی تی پی یا اینکه مسلح افراد هیچ وجود نداره، ایران ما هیچ وقت تسلیم نکردیم. در افغانستان مثل که در پاکستان افغان ها زندگی میکنن من حیث مهاجر و هم شدن مردم هایی که از وزیرستان است، از بجاور است، در افغانستان و من حیث مهاجر زندگی میکنن. و که در مناطق وزیرستان و در ایجاها که از سوی پاکستان مزاحمت ها و حمله زیاد می شد و مردم ها هجرت کردند، بعضش در داخل پاکستان طرف کراچی آمد، بعضشان طرف پشاور رفتند، بعضشان طرف افغانستان رفتند. آنها مهاجرین است که در اونجا زندگی می کنند. مهاجرین را ما مثلا کسانی که پر امن در اونجا زندگی می کنند، ما او را بالکل مهمان نوازی می کنیم، مشکل ما با اونا نداریم. به این اساسی لازم نیست که کسی که از پاکستان در روجه بره و همه تی تی بی باشه. بسیار کسایی است که ما مثلا ویزه برشان جاری میکنیم، از اینجا میره، از اسلام آباد میره، از پشاور روزانه تقریبا 700 نفر ویزه ما میتیم روزانه تقریبا، اینا که میره در افغانستان به خاطر کاروبار، به خاطر یکان تعلقات شخصی داره یا به خاطر سیاحت، به خاطر تجارت. این لازم نمیشه که کلی که در افغانستان که میره اینا تی تی بی است.
آقای عباس، یک دیدگاهی است که تا پیش از آگست 2021 از پاکستان به عنوان پناهگاه امن حراس افغانان یاد می شد. حالا اظهارات اخیر درباره دست داشتن شهروندان افغانستان در ناامنی ها در پاکستان، ادعای برنامه ریزی حمله ها در پاکستان از خاک افغانستان، حضور تی تی پی در افغانستان و دیگر مسائل، آیا همه اینها گونه تلاش اسلام آباد به خاطر شناساندن یا معرفی کردن افغانستان به عنوان مکان امن برای حراس افغانی بودن میتونه؟
به نظر من به نفع پاکستان نیست که افغانستان یک بار دیگه مرکز حراس افغانی افراد برای تبدیل بشه، و با توجه به این که پس از روی کار اومدن طالبان در افغانستان امنیت نسبی در افغانستان حاصل شده، ولی یه دیدگاه های منفی در بین تحلیلگران پاکستانی، رهبران نظامی و سیاسی پاکستان هم به وجود اومده، چون وقتی نخواستن با افرادی که در پاکستان دست به تروریسم داشتن و مسائل تروریستی رو رهبری میکردن، وقتی پاکستان خواسته با اینا مذاکره و گفتگو بکنه، مجبور شده که از پاکستان بره کابل. یعنی مسئولین پاکستانی رفتن کابل و در خاک افغانستان با رهبران تی تی پی و حراسبگارهای که در اونجا حضور داشتن با اینا مذاکره انجام شده، و نهایتا هم دیدیم که این مذاکره به نتیجه نرسیده و پاکستان انتظار داشت با کمک طالبان بتونه رهبران تی تی پی که در خاک افغانستان حضور داشتن اینا رو قانع بکنه که از طریق گفتگو و مذاکره بیان مسائل خود رو با دولت پاکستان حل بکنه. نه فقط اینکه این مسائل مشکلات حل نشده، بلکه ما شاهد بودیم که یکی دو ده نفر نه، بلکه حدود صدها نفر از طریق بدخشان و کنر و نورستان به منطقه چترال حمله ور شدن و ضرر زیادی به نیروهای نظامی پاکستان زدن، و چنین روند برای پاکستان و امنیت پاکستان قابل تحمل نبوده. و بعد از چنین اقدامات به نظر من پاکستان به طور به خصوص این موضوع رو، یعنی امنیت ملی خود رو با طالبان میخواد در میان بذاره و از طریق همکاری های اطلاعاتی و سیاسی بتونن این مسائل مشکلات رو حل بکنن.
تشکر بسیار آقای عباس. اما شما پیشتر شنیدین که آقای تخاری میگه هیچ شهروند پاکستان که سلاح به دست داشته باشه در پاکستان در افغانستان حضور نداره، و کسایی که حضور دارن اونا غیر نظامی هستن، مسلح نیستن.
بله اگر اینا غیر نظامی بودن یا سلاح رو دست نداشتن، پاکستان هیچ وقت با اونا در خاک افغانستان مذاکره نمی کرد، چون پاکستان تلاش می کرد که از طریق عملیات نظامی در داخل خاک پاکستان این حراستگرها و افرادگرایان رو از بین ببره، که تقریبا در داخل پاکستان هیچ تهدید مشخصی در داخل پاکستان وجود نداره، ولی کسایی که این افرادگرایان رو کنترل میکنن
تشکر.
حتی غیر نظامی هم در خاک افغانستان هست.
تشکر بسیار کوتاه آقای عباس. آیا این دیدگاه را شما همراهش موافق هستین که وضعیت امروزی پاکستان نتیجه سیاست است که در 20 سال در افغانستان دنبال میکرد؟ یعنی در 20 سال به طالبان افغان پناه داده بود و حال خود این کشور سوی کسان هدف قرار میگیره که بعد از اسلام آباد در افغانستان پناهگاه دارن. آیا پاکستان چکار همی مسئله شده؟
فقط 20 سال نه. به نظر من برخی از تحلیلگران از جمله خود من به این عقیده هستیم که ظرف 40 سال گذشته برخی از سیاست‌های پاکستان اشتباه بوده و اگر پاکستان خود را در زمان تهاجم شوروی به افغانستان دخیل نمی کرد، ممکن بود که خود را از مسائل و مشکلات بی‌ثباتی در افغانستان جدا نگه می داشت. همانطور که هند رو دیدیم یا بسیاری از کشورهای دیگر رو دیدیم که اینا با مشکلات و امنیتی روبرو نشدن، حتی ایران هم روبرو نشده، ولی پاکستان با توجه به این که به گفته کشورهای غربی و امریکا و حتی برخی از گروه‌های افغانستان خود را در این مسائل درگیر کرده، این نتایج منطقی اون سیاست پاکستان.
تشکر بسیار. آقای تخاری، به دیدگاه شما چی است؟ یا پاکستان اول میتونه تمامی مهاجران افغان را که اسناد در دست ندارن از پاکستان بیرون بکنه به لحاظ عملی چقدر ممکن است؟ کار دوم، کسان را که گفتن در مهلت تعیین شده از پاکستان بیرون نشن، در کنار از اینکه بیرون کشیده میشن جایدادها و کسب کارشان هم مصادره میشه، در این باره شما تانستین از در تعامل با پاکستانی ها پیش بیاین تا حداقل مهلت را زمان گیرتر بسازن و فرصت بیشتر بتن به مهاجران افغان که در پاکستان کاروبار دارن، معاملات تجارتی و کاروباری دارن با پاکستانی ها؟
بله، ما همراه زمامداران ایالات سند و خصوصا با همراه زمامداران پاکستان که سفیر ما در اسلام آباد ملاقات کردن همراه وزیر داخله، و خو همه مطالبه بود که باید برای افغان ها یک فرصتی داده شود تا که افغان ها بتانه و برای رفتن خود یک تهیه خوب بکنه تا که با عزت به وطن برگردند.
تشکر بسیار. و آقای عباس بسیار کوتاه، آیا تجدید نظر در این تصمیم پاکستان درباره اخراج مهاجرین افغان در کار است یا نه؟ تصمیم قطعی است و خواست جامعه جهانی و سازمان ملل و عفو بین الملل تأثیر روی این تصمیم نخواهد داشت؟ بسیار کوتاه.
تصمیم به نظر من قطعی است و یک بار به پناهندگان افغان که غیر قانونی هستن به نفرصت هم داده شده، یعنی به طور آنی این اقدامات صورت نگرفته و پس از تمام شدن ماه اکتبر عملیات امنیتی علیه پناهندگان غیر قانونی تشدید میشه.
تشکر بسیار آقای عباس و آقای تخاری از حضورتان در برنامه و همچنان از بیننده های گرامی که تا پایان ما را همراهی کردند. تمامی برنامه های ما در فیسبوک و یوتیوب دوچه وله قابل دسترس هستند. خدا نگهدار.
نجیب آزاد صاحب پروگرام ځانګړي مرکې ته ستړي مشي په خیر راغلي او دا هم ډیره مننه
مننه کور ودان تاسو هم ستړي مشي کور ودان چې ما ته مو دې پرونته دعوت راکړ
نجیب آزاد صاحب دې نو مخکې چې د دې کتاب بیلابیلو فصلونو باندې تاسو سره خبرې وکړم لومړی راته دا وایي چې د دې کتاب نوم چې دی هغه ټریزن یا خیانت چې دی دا ولې انتخاب کړی دی او دا کتاب بنیادی توګه دا د څه په اړه دی
یو ځل بیا هم مننه د کتاب نوم ټریزن یا خیانت یا غداری ځکه انتخاب شوی دی چې سقوط د افغانستان پخوانی رژیم چې سقوط شو تر ننه پورې د دې کتاب تر راوتو پورې البته ډیری خلک په دې باور دي چې دا هر څه ناڅاپي ډول پیښ شول یا ځینی کسان حتی هغه کسان چې په دې کې ښکېل وو هغه دا پړه په نورو خلکو یا په نورو هیوادونو باندې هم اچي په ځانګړي توګه په متحده ایالاتونه او تر اوسه پورې هغه څه چې ملت ورته انتظار وو نه دي ویلي د افغانستان سقوط ناڅاپه نه و د افغانستان سقوط په یوه شپه یوه ورځ کې نه و دا کتاب مستند دی دا تحلیل نه دی پرسپشن نه دی انالیسس نه دی مستند ډاکومنټري ده د دوه کلو د اسنادو ټولول نه وروسته د ملکو وروسته او مستند اسنادو وروسته دا کتاب دا په ډاګه کړل چې د افغانستان د پخواني رژیم مشرتابه د پخواني ولسمشر نیولې د تر نږدې کسانو هیواد د دې عظیمه جغرافیا د عظیمه جغرافیا او د څلور څلوېښت میلیونه انسانان طالبانو ته وسپارل د دې هیواد سره د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هغه عقیدوي یا دینی مسؤلیت له مخې همدارنګه د نړیوالو اصولو له مخې د دې هیواد سره خیانت وکړ نو دا کتاب دغه ټول خیانتونه راښکاره کړي افشا کړي یا اکسپوز کړي دي
نجیب آزاد صاحب دا کتاب تر کومه چې ما لوستلې ده نو تاسو ورکی د امریکا نه والی تر پاکستان بیا خاغلی زلمی خلیلزاد او تر دې چې پخوانی ولسمشر غنی چې دی اغیم د افغانستان یا د کابل حکومت پر راپرځولو کې مستند ګڼلې دي دا راته وایي چې د دې معلوماتو سورسز تاسو یا سرچینه چې دا اغه صدا یو اوریدونکي ولې دا تاسو چې کومه ادعاګانی کړې دي په دې باور وکي
دا کتاب یو له سو فصلونو مشتمل دی او شل سو دی او یو فصل هم تحلیل یا اسسمنت نه دی په بشپړ توګه ډاکومنټډ دی تر سقوط وړاندې کابو یو ونه یا لاسو زی وړاندې چې هغه دقیقې نیټه او وخت دی کتاب کې ذکر شوی دی د اسنادو په شمول او دغه کسانو چې دا معلومات یې سره شریک کړل له سقوط وړاندې چې دا سقوط څنګه پلان شوی وو او ار په دې کې څومره رول لاره سره د دې چې د افغانستان په شل کلنۍ نه په څلوېښت کلنۍ بدمرغۍ کې د متحده ایالاتونو د پاکستان رول ځانګړی رول دی لکن د افغانستان د اساسي قانون له مخې د سرالا قمندان په حیث د هیواد ولسمشر په حیث باندې د ښاغلي غنی د ملګرو مسؤلیتونه وه دا ولې خلک یا لوستونکي په دې کتاب باوري شي نه یوازې چې هغه اسناد چې تر سقوط وړاندې کابو یو ونې وړاندې ماته راورسېدل او هغه مهال ما د متحده ایالاتونو د سفارت سره هم شریک کړل د نظامی اتشې سره هم شریک کړل چې هغه اوس هم ټول دلته په واشنگتن کې دي خو بدبختانه دا قصه تر ډېره بریده ځینو ته بې باور ښکارېدلی باور نه شوی کولی د ارګ له منځه د هماغه کسانو چې په یو کې ډېری اوس شته هم ژوندي هم دي او یو نیم کې وو هم وژل شول په اخري ورځو کې د یو مستند اسناد ماته راورسېدل یو ماته دا ټول سيناريو چې جوړ شوی و دا ټول وایله چې څنګه د فلسم مې 2023 باندې د شاغلی غنی همدارنګه د پاکستان د هغه وخت لوی درسیز جنرال باجوا او د بریتانیا د لوی درستیز د نیک کارټر ترمنس کومه معاهده وسوله دي ترې وړاندې هم د بریتانیا سره خبرې شوی بیا ته یې وروسته په جولای کې د شاغلی غنی د ملي امنیت مشاور شاغلی محب په جولای کې ځي بریتانیا ته او هغه ژمنې چې دیسره شوی په معاهده کې پاکستان هغه ژمنه نه پوره کوي، خو دې ته بیرته راځو کتاب یې ډېر مفصل لیکلي. نو هغه کسانو نومونه ټول لیکل شوي دي چې دغه مواد دغه اسناد یې تر ما راورسول یا ما ترلاسه کړل، د هغو سره مرکې هم شوي دي او په ډېر ډیټیل باندې شوي دي. نو ځکه هم په دې کې هېڅ داسې څه نشته چې هغه دې په غیر شک وسي. او بیا هغه کسانو باندې چې هغه تاسو چې کوم تور یې وکاروئ، تور لګول چې ښاغلی غني دی یا مثلا د مرستیال املا صالح و یا محب و یا هم د دفاع وزیر دغه مهال د دفاع وزیر ښاغلی بسم الله محمدی و یا مثلا ترې بریده د کورنۍ چارو وزیر همدارنګه د ملي امنیت رئیس، دا ټول اوس شته موجود دي او دا ټول په غربي هیوادونو کې دي او د قوانینو له مخې دومره ستره ادعا بے اسناده. نو دوی خو بیا کولی شي دا چیلنج کې په محاکمو کې یا په رسنیو کې، لیکن دوی به داسې جرات هیڅ کله ونه کړي ځکه دا کتاب ډېر مستند دی.
هغه پلټنې چې د کابل سکوت په اړه اوس پوری کانګرس چې دی هغه یقیني نه دی چې دا سکوت څنګه وشو، څنګه طالبان راغل په یو شپه کې هر څه په کنټرول کې واغست، څنګه واکمن شو. امریکا کې ناست خلک چې دی اوس پوری دغه پلټنې کوي. تاسو به کرنے کا وای تاسو دی کتاب کې ډیر غټه ادعا کړې ده چې تاسو یې ذمہواری چې دا په اولس مشر غنی باندې اچوي.
ګوري د متحده ایالاتونو کانګرس ډیر بریده پورې لومړی په دې ایواکیویشن مسله راخیستې وه چې په ناڅاپي ډول او په ډېرې بې برنامۍ باندې هغه خلک چې تخلیه شول افغانستان راوایستل شول چې هغه هم نتیجه ونه کړه. دوم بحث دی تر ډېر بریده د متحده ایالاتونو مسؤلیتونه او د متحده ایالاتونو ماموریت او د دې مسؤلیت د دې تر څنګ د دې هغه معاهده چې په 28 فبروري 2006 کې په دوحا کې وسره شوه هغه څېړي. د افغانستان موضوع ډېره ښکاره ده. ځینې خلک متحده ایالاتونو ممکن د خپلو ګټو دپاره ډېر څه ونه وایي، په دې کې دوی ډېر زیات ښکېل و. د افغانستان مسله ډېره ښکاره ده. تاسو وګورئ کله چې موږ ټول عملته افغانستان کې و، تاسو افغانستان د افغانستان موضوعات څارله له رسنیو له مخې په آخري درې میاشتې کې تر سکوت وړاندې په ټول افغانستان کې 50% جګړه ونه شوله او امنیتي او دفاعي ځواکونو چې دغه د ټولو مشرانو د اکثره مشرانو سره مرکې شوي دي او په دې کتاب کې د ټولو یادونه شوې ده سرچینې دي. هغو ته د وزیر دفاع یا د امنیت د شورا نه زنګ ویل کېږي چې تاسو سیمه طالبان ته پرېږدئ. او دا خبره غني پخپله منلې ده. غني پخپل مرکه کې آخري مرکه چې د یو یوټیوب چینل سره د ای بی این په نامه باندې دی وکړه، په هغه ډیر واضح دی وویل هغه پرته ده چې دا پوښتنه باید دفاع د وزیر نه وشي چې د ولې زنګونه ویل ولې سیمه پرېښودله. یعنې دلته ته هڅه وکړه چې ځان ته برات ورکړي د ولسمشر په صفت. نو په تېرو درې میاشتو کې زنګونه ویل کېږي، دا د نن ټول افسران هم وایي، دا غني پخپله هم ویل، د غني مرکه پرته هم ده. نو په دې کې د پلټنو هیڅ ځای نه پاتې کیږي. هغه کسانو، هغه مشرانو، هغه جنرالانو، د قول اردو مشرانو، د امنیې قمندانانو، د ملي امنیت رئیسانو په ولایتونو کې هغه ټول ژوندي د ډیرو سره ما مرکې کړي دي، د ټولو د نومو سره. یعنی یو هم داسې نه دي کړي، داسې هڅه نه ده کړې چې هغه د یو نوم د پټ وساتل شي. هغه ټول راغلي دي او بای ډیټ راغلي دي چې چاته چا زنګ وهلی چې دا سیمه پرېږده. نو په دې کې پلټنې ته اړتیا نه پاتې کیږي. هغه پلټنې چې د متحده ایالاتونو د ماموریت دي، هغه په هغه باندې سینټ کار کوي یا د امریکا کانګرس کې بحثونه په شوي دي. اما د افغانستان سقوط، د افغانستان د دولت له منځه چې سقوط پلان شي، هغه ډېر ښکاره دی او هغه ډېر مستند دی.
اوس لیک مخکې زو آزاد صاحب د کتاب په یو بل فصل کې مو تاسو ملیشیا سازی چې دا هغه د سکوت د پاره یو بل ډیزاین شوی پلان چې دی هغه بللې دی، په دې اړه نور معلومات که تاسو زموږ لیدونکو او اوریدونکو سره شیر کړئ پلیز.
د 2006 دسمبر کې په لومړي ځل باندې امرالله صالح ته ډېر نږدې کس د سید اکرام آغا په نامه باندې چې هغه د اندراب دی، د تا په لومړي ځل باندې له همدې ځای مله شزاجي پیل شوله او شاوخوا 50,000 میله سلاده ته ورکول شول او پیسې ډېرې ورکول شولې. او دا ملیشیا سازي امرالله صالح په د ځان د ګټو دپاره چې نن هم ترې بریده پورې استفاده ځینې کېږي، هغه د ریزیسټنګ یا د مقامات په نوم باندې دا پیل شوله. همدا ملیشیا سازي وه چې غني په هماغه وخت کې انکار وکړ په وار وار د فکر کوم 2 جولای و 3 جولای و د لوی اختر په مناسب هغه کې په ورځ باندې د دې څنګه کار وکړ. اما د کورنۍ چارو موین هغه تولار بلخ تولار نقیب الله فائق هغه رسنیز ویل چې غنیز را لګل ما چې د خلک باندې مسلسی په 28 جولای باندې بسم الله خان چې هغه وخت د دفاع وزیر هغه ویل ټول خلک مګوښتنه وکړي چې موږ سلام درکو پیسې هم درکو او هر امکان درکو راسي ملیشیا سازي وکړي. د ملیشیا سازه یو تر ټولو یعنی لوی لامل د سقوط په سقوط کې یو لامل څخه ملیشیا سازي ځکه و چې هغه کسان چې په هغو باندې تر دې وړاندې دولت عملیات کړي وو مثلا قیصاری هغه ما په 6 مارچ 2020 کې د امن کانفرنس یو له ارګنایزر څخه زه ومه د کابل سټار هوټل کې چې د پښتونخوا مشران هم راغلي وو د اسپانیار په شمول هغه ته قیصاری په رستوران کې زه ولیدلم او موږ ځینې ستونزې سره لرلې ځکه یو وخت چې د مشر د دوستم په یو قضیه کې او یو جنایت کې اخیل سوی وو نو هغه وخت زه وایم نو ځینې خبرې زما ځینې خبرې دې ته پنه ورکړي نو قیصاری په مغه وکړه تر مجلس وکړه د مالته دلته څه کوي تاسو په عملیاتونو ستړي دي وایي زه خو راغلی یم زه خو ستاسو هر راغوښت یم په همدې الفاظو او ماته 5 ملیونه روپۍ راکړي بیا یې ورکړله. یعنې دغه ملیشیا سازي د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو مورال راټیټ کړی او کمانډ یې واخیسته په بلخ کې فائق ته کورنۍ چارو موین د شپې رسنیز لایو راغی او الته د قلوډو د شاین قلوډو فکر کوم دی مشر او نو د امنیت قمندان هم دارنګ د ملي امنیت یا د استخباراتو رئیس ولاړ وو دی چې کوم څوک د ملیشیا قمندان وټاکه د ریغه تر کمانډ لاندې یو ته د فعالیت یا د یو ته د فنکشن یا د برنامو امر وکړ نو د امنیتي دفاعي ځواکونو څخه کمانډ واخیستل شو. یو داسې چاته ورته سوچ هغه بیخي په دولت کې نه و. بله خبره دا ده چې په همدې اخري مرکه کې د ای بی ان سره ښاغلی غني ډېر په ښکاره وویل سره دې چې ده وویل چې ملیشیا سازي یا ملیشیا د افغانستان د سقوط یو لامل وي دا د خپله وویل لیکن او د زه یو مخالف یم خو په ورته وخت کې دی مخالف نه و ځکه ته په خپله دا اقرار وکړه په همدې مرکه کې چې زه بلخ ته ولاړم ما اتا او دوستم ته د جنرالي دریشۍ ور واغوستلې ما دته دوی ته هوایي ځواک هم ورکړ تحریم هم ورکړلې ځواکونه هم ورکړل د دې ملیشو ته ما دوی څه وکړله. کله چې ته ملیشو ته خپله دومره قدرت ورکې او یو څوک چې دولت د باندې دی هغه راولې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو کمال په لاس کې ورکوي نو یو لوی لامل دا خو د دې تر شا تر ټولو مهم هغه کوم هدف چې وو هغه د سلګونه میلیونو ډالرو ایستل وه او د زرګونه میلیونو سلاو ایستل وه دا یوازې تر ملا صالح پورې محدود پاته نه شوله. دا په اپریل په میاشت کې د ښاغلي غني د امنیت د شورا سلاکار د ننګرهار یو له چې د پارلمان غړی هم پاته شوی وو او یو بانفوزو خپله سیمه کې په وسلوالو کسانو کې فرید مومند هغه د راوغوخته کابل ته هغه ته لسګونه میلیونه ډالر ورکړل هغه په نورو مشرقیوالو وګرځېده چې دغه اعتماد ترلاسه کړي د داخلوالو د مسلم یارو دغه په شمول باندې سره دې چې دغه اعتماد ترلاسه نه کړي ځکه دغه دلته ګټې بیا نه وي ورسره نو دا ملیشیا سازي د سلګونه میلیونه ډالرو د ایستو لپاره او د لسګونه زره میل سلاده ایستو لپاره.
اوکې ازل سیب تاسو اوس خپل ویل لک سات مخ کې چې بدی اړه تاسو امر الله صالح چې دا نه پوښتنه مو کا هغه وخت کې ساس خبرونه پته لګي چې تاسو دا تاسو فکر کې دا خبره راغله چې ملیشیا سازي چې دا هغه لګیا د کیږي تاسو هم د دولت حصہ وایي ولی تاسو هغه وخت کې خاموشه پاتې شوي ولی مخ غوچت نکو.
ما په 28 جولای باندې د کابل نیوز سره په ایکسکلوزیو انټرویو کې یو ساته ملکه وجهه پرته ده حمید ملیشیا سازي ټول خبرې راوښتلې مې د اویازو د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د شمیر د کمول د پلان له مخې دا خبره هم وکړه نو هغه هم خاموش نه پاتې شو.
د دولت حصہ وي چې کله تاسو دا مسله د هغه موچت کو د ملیشیا سازي په خلاف
نا د دولت رسمي دندازما په 2018 کې پاتې رسیدلې و زه هغه وخت د دولت
ترين روستا تاسو زما پوښتنه دا و چې کله تاسو د دولت حصہ وي برخه وي هغه وخت کې تاسو غوښتل نه دی اوچت کړي دلته اوریدونکو کتون کې چې تاسو اوري او تاسو ګوري هغه فکر کې دا خبره راتللې شي چې تاسو دا خوایي چې اولس مشر غني یا امریکا یا زلمی خلیلزاد دی خیانت کړي دی افغان اولس سره هغه فکر کې دا خبره هم راتللې شي چې په هغه وخت کې تاسو دا هر څه قتل تاسو د دولت برخه وي او تاسو خپل غږ اوچت نکو نو تاسو هم بیا خیانت کو افغان اولس سره کدا سي نه را
زه د دولت ګورې کړه د افغانستان سره د ظلم خبره شي یا د خیانت خبره شي خو هغه کچه فرق کوي چې چا په کومه کچه باندې خیانت کړی دی هوا سره هغه زه د افغانستان هر وګړی بولم لومړی ځان بولم یعنی دا د ولسونو مسؤلیت دی دا یوازې یو څو افراد نه دي د افغانستان په ننني وضعیت کې یا په تېرو شلو یا څلوېښتو کلونو په وضعیت کې ټول افغانان یعنی هر عادي افغان هم تر یو بریده پورې مسؤول دی په دې کې شک نشته خو پاتې شوه زما خبره په دولت کې زه په 2013 په فبروري کې زه دولت ته وتلم له نن څخه 5.5 کاله وړاندې د سقوط څخه تقریبا 4 کاله وړاندې زه دولت څخه وتلم او هغه مهال د 2018 او 2013 ترمنځ په هغه وخت کې زه ښاغلی غنی وایندوم هغه ته مسائل مطلقا بل ډول و هغه ته موږ نه وایو د متحده ایالاتونو د افغانستان او هند او د جنوبي اسیا لپاره د ټرمپ ادارې یو ځانګړی ستراتیژي هم جوړه کړې وه هلته بي سي هم و او ستونزې هلته هم ډېرې زیاتې وې او ما زه په داسې یو موقف کې وم چې هغه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه و دی ویان خبرې وې د ویان مسؤلیت و یوازې د دولت پیغام رسولو تر خلکو پورې او د وتو سره سم یم ما چې کومه وزوته ما رسنیز یم مطبوعاتي کانفرنس کې استعفا وړاندې کړله زه رسې نه یم چې فیسبوک کې استعفا ورکړې مثلا کاغلی غنی تمام استعفا وړاندې کړې زما په مطبوعاتي کانفرنس کې او زه تر هغه ورځې پورې چې ما مطبوعاتي کانفرنس ختم شو تر هغه مهاله پورې زه افیشلی په رسمي ډول زه وایم یعنی د وایم په صفت باندې ما ټولې خبرې وکړې چې زه ولې استعفا ورکړم
خپل کتاب کې تاسو د فساد کیسه چې دا هغه کیسې هم کړې دي چې دولت کې په کوم سطح باندې په کوم لیول باندې لګیو فساد کېدو په دغه اړه تاسو سره معلومات شریکولی شئ موږ سره
کوم افغانستان طالبانو ته پاتې شو بدبختانه چې هغه په نړیواله کچه ترګردي هغه په اقتصادي لحاظ خزانه خالی و دا په یو هفته کې څنګه خالی شو تر دایمي هفته پورې خو دلته میلیونز کارمندان افغانستان لرله دولت د دې معاشات و یعنی دولت بستاغه ماشين په چی چلیږي حکومت سره هر د یوزی پامتې ورځ باندې تورلند کروزر راغلی دی هغه پیسې چې په لیکوپټر کې لختیا نه دی ولښوینه پی پی اس ته پاتې شوی چې ځینې خلکو دا اقدام وکړه دا د املا صالح موټرې چې سهار راغله او د امنیت د شورا نه کابو یو سوشل میډیا ډالر وایستله او دا کسان ټول منشن شي ویل چې چا دا رپورټینګ کړی دی یا چا ماته رپورټینګ کړی دا په کتاب کې شته او نور په نورو مسالې کې فساد په کومه کچه و څنګه پیسې وایستله مثلا په ایرپورټ باندې
دا کومې خبرې اداګانی چې تاسو کړی دي کتاب کې د فساد په اړه هغه فصل ما ویلې دی آزاد سي خو چې څنګه تاسو اوس ویل لکسات روستا سیګار چې دی هغه دا ټولې اداګانی رد کړې دي هغه دا وایي چې دا سه هیڅ نه دي شوی صدر غنی یا د هغه چارواکو ځان سره هیڅ پی سی چې دی هغه ځان سره نه دی وړلې نو په دې اړه تاسو دا په کوم بیسس تاسو وايي تاسو سره ثبوت څه دی او دغه الزامات لکه تاسو اوس په اولس مشر غنی یا دغه په خلکو باندې دولت نورو کسانو باندې لګوي خو دلته چې موږ ګورو خپل امریکایي کم تھنک ټینکس چې دی ادارې هغه خپل دا فساد الزام چې دی په افغانستان کې د شلو کالو کې امریکایي د کانټریکټرز کمې کمپنیانی چې وي په هغه باندې لګوي نو د دې سر چې دی هغه نه دی معلومه تاسو
ګورې د امریکایانو کانټریکټرز چې دی هغه یوازې په نړۍ کې نه هغه دنه په امریکا کې هم کمپنی دی چې هغه یو ډول هغه کرپشن یو ډول لیګل کړی دی په یو بل نوم باندې پیسې سل کیږي افغانستان کې شک نشته چې ټول غټ کانټریکټس یا غټ قراردادونه چې هغه به امریکایي کمپنی اخیستله سب کانټریکټ کېدل به افغانانو ته زه د سیګار چې کوم راپور خپور کړی دی سیګار دا ویلي چې په کوم هلیکاپټرز کې چې غنی او ملګري له افغانستانه ووتل په اخیر لوس په یغه کې دا سلګونه میلیون ډالر نه دی شوی او دا منطقي هم نه ده چې په هغه ورځ د سلګونه میلیون ډالر وېستل شي سیګار خو دا یو ورځ یوازې هم دغه راپور خپور کړی او دا دې څیر نه کړی دا زه دا نه وایم چې په همدې ورځ وېستل شوی دی ځکه دا منطقي نه ده نه باسي څوک نشي ستلای لدې وړاندې ګورې د افغانستان دولت د امریکایي کانټریکټرز او پیسې یا کرپشن یې په تاسو خپل نړۍ کې ښکیل دي په تیلو کې ښکیل دي همدلته په امریکا کې په ډېر مسایلو کې ښکیل دي لکه دا دولت په څه چلی ده سوال بدلته پیدا کی
پر اساس ځکوما دا الزامات چې دي دا خو هر یو پارټي چې په بل لګوي خو ثبوت چې دي دیټ از د مین ثینګ ثبوت چې دي هغه پکار مثلا په بنیاد باندې خبره کول پکار ډيري بخنه سره تاسو نه دا پختنه کوم دا سي ريپورتونه هم دي چې د فساد چارجز چې دي هغه پتا سو هم لګولې شوی وو او څنګه چې تاسو خبرونه پته لګی چې تاسو او د ولس مشر غنی اړي کې یا داغه د ټیم اړي کې چې ډيري خنه وي تاسو بل څه علت خو دو خو ریپورٹونه دا وایي چې دا اغه علت اومدا فساد او پتا سو چې کوم الزام دی په دې اړه تاسو سوالي
ګوري په کتاب کې ډیر مشخصن مثلا د بریښنا د وزارت فساد مراخصه د اسناد په ګډون باندې د هغه کسانو چې هغه نورځي ته ډیر نږدې وو د بریښنا د وزارت په مهمو دندو ګمارل شوی وو د هغه د وینا څخه نیولې بیا تر هغه اسناد پورې چې وس هم لرمه دا همدغسې همدارنګه په لوګر کې ایرپور جوړیږي یا د کابل د یا د افغانستان د ایرپورټونو کوم سکیورټي هغه چې دی کوم قرارداد چې دی چې کومې عربي کمپنۍ ته ورکول شه د افغانستان د اویشن یا د کوم هوایی هغه چې دی ټرافیک چې دی د هغه کومه اداره ده هغه مشر وس په امریکا کې دی هغه دغه په حواله باندې دا خبرې شوي دي د دې تر څنګ مثلا ځینې کانټراکټونه ورکول شول د یوې لبنانۍ کمپنۍ ته چې هغه موجود نه دی هغه پروجیکټ بیخ نه دی لازم ما باستا چې تاسو په ما تور نه دی کله چې زه د ښاغلي ولسمشر ویان وم نو هلته خو د پیسو هیڅ یعنی د ویان د پیسو سره هیڅ اجرایي صلاحیت نه دی نه په ما باندې څه تور وو کله چې موږ د تور بحث کوو تور په یو چا باندې یو اداره لګی چارواکی یا مثال یو لیکوال چې څوک راځي چې ویل کی یا مثلا یو رسنۍ راځي دا خبره کوي یا هغه اداره چې تاسو کار کوي او لاغه څخه تاسو استعفا ورکوي یا تاسو د ریکيګه هغه اداره دا خبره کوي کوم باندې دا څه هیڅ نشته نه د افغانستان دولت دا خبره کړې ده یعنی هیڅ چارواکی کله چې سوشل میډیا بحث تر ازو وس لازم ما باندې کوم ځینې کسانو یعنی سوشل میډیا کې شتون لګولې دي زه د ښاغلي غنی د کمپاین مشر ومه هغه یا سیکرټری جنرال چې ورته وایي د دارالانشا رئیس زه د کمپاین پر مهال باندې دا تور لګیږي دا په سوشل میډیا کې اوس نو کمپاین هغه کسان چې په دې کمپاین کې کار کوو هغه ټول موجود دي یو څوک دی دا جرأت وکړي چې شخص معلوم وي د مستعار او فیک آی ډیز نه ولې وایي چې مثلا دغه فساد نجیب آزاد کړی دی د دې تر څنګ اوس که د فساد بحث شي خو د کمپاین پیسې وي کمپاین پیسې هیڅکله دولتي پیسې نه دي دا خو یو شخص پیسې دي شخص څوک شخص کاندید څوک کاندید ښاغلی غنی وو خو دا حق خو ښاغلی غنی لري چې دای په ما تور ولګي چې زما پیسې وګړي دي ځکه دا خو د کمپاین او زه خو د دولت کې نه وم کمپاین پرزیدنشل کمپاین او دولت به بل شان دي هغه بالکل یو غیر دولتي فعالیت و کمپاین لپاره غنی دا خبره ده همدانن و کی پروند دی و کی په ژوند کړي وي او که چیرته دا خبره دا وی چې مثلا دا د دولت پیسې وي او د دولت په پیسو سره کمپاین کې ده نو دولت پیسې خو زه د کمپاین مسول و دولت پیسې خو نو بیا بیرته دولت راځي یعنی ښاغلی غنی بیرته بیا غلا کړي ده یا د ملګرو چې دی په دولت کې و دولت پیسې خپل کمپاین ته راولې
نجیب آزاد صاحب اوس برا شو ساسو د کتاب تر ټولو مهمې او تاریخي فصل ته چې د خیانت په حوالی سره دی چې تاسو ورکی ویل دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سکوت څنګه چیرته په کومه نیټه او د چا او د چا ترمنس پلان شوی وو په دې اړه تاسو سره کوم معلومات شریک کړئ
لپاره مرغه لکه مخکې مې چې په لاندې کې یادونه وکړه ته افغانستان سکوت په 3 مئی 2021 په ار کې پلان شو او پلان دا شنو چې دا به سکوت کیږي پلان دا شو چې په افغانستان یا غنیبا امریکا انکاونټر کوي هغه پرېشر چې د امریکا د پاو او د طالبانو سره کومې اړیکې پیل شوې وي د یو وخت لپاره چې مستقیما د پاکستان سره ډیل وکړي د طالبانو پر ځای او د دې باور وو او زه هم په دې باور یم ټول خلک په دې باور دي چې طالبانو باندې پاکستان خپل سر رسوخ لري او ډیر زیات لري او په پاکستان باندې برېټانیا سر رسوخ لري ښاغلی غنی د جنرال کارتر سره چې د بی بی سی د بی بی سی له ادرس د کاغلی غنی سره د 2023 په پای کې مرکه هم وکړه. خو را په خوانه یو جوړی اړ کې د لودي د کاغلی کارتر په منځګړیتوب ار کې دا ډیل وشو چې باجوا او کاغلی کارتر راغلی او د غنی سره ولیدل. ډیل دا و چې پاکستان به طالبان مجبوروي چې هغه د افغانستان د موجوده دولت برخه وګرځي. کله چې هغه برخه ګرځي قدرت شریکیږي، نو غنی او ملګری په قدرت کې پاتې کیږي او بیا به وروسته د هڅو کې چې هغه ډول چې مثلا حکمتیار حالت کې اوبه په دې سیاست کې داسې بدې هم له منځه ځي. په مقابل کې به افغانستان څه کوي د پاکستان لپاره؟ خپلې اړیکې به ډیپلوماتیکې اړیکې تر ډیره بریدې چې د هند سره وي هغه به محدودوي. د دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر به اویا زرو ته راکموي. دا دوه مشخص شیان وو چې باید ار کړي وای د دې ډیل له مخې. او دا په یو تقنینی فرمان یا هغه د یو رژیم پور فرمان باندې دا شمیر نه راکمېده. که چېرې یو فرمان ورکول شوی چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو شمیر د اویا زرو ته راټیټ شي، خو خلک راپورته کېدل. لہذا څه چې پیښ شول، له همدې ډیل نه دوه ورځې وړاندې د ارګ او د پاکستاني چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو باندې ډیر زیات وشوله، یعنی یو په بل باندې واری وشوله چې د اختر د لمانځه پر مهال باندې غنی هم ډیر توند لهجه وکاروله دوه ورځې وروسته د دې دینه. او په همغه مازیګر باندې کاغلی محیب ننګرهار ته ولاړه واته هلته ډیر غیر ډیپلوماتیکه ژبه وکاروله. شاه محمود قریشي عکس العمل وکړو ترڅو یو سناریو داسې جوړ شي، یو ذهنیت داسې جوړ شي چې واقعدا خلک پاکستان ضد خلک دي. د همدې ډیل لمخې بدبختانه ارک سیمې ټولې هغه ته پرېښودلې، طالبانو ته بې له جګړې د تورخم نه پرته ټول هغه بزنس پورټس چې و تجارتي بندرګاوې حیرتان و، شیرخان بندر و، اسلام قلعه و، ابوالنصر فرایی و، سپین بولدک و، دا د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر و. دا په یوه ورځ کې طالبانو ته وسپارل شوې، په یوه ورځ کې ور وسپارل شولې بې له کوم جګړې یا سخت مقاومته. حال دا چې دا بندرونه د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره باید تر ټولو ډیر ساتل شي، وای ځکه چې دا د افغانستان یوازې د دولت مسله نه، ټول افغانستان ته له همدې تجارتي بندرونو څخه تر خپلواکي توکو پورې راتلل. هدف دا و په دې کتاب کې ډېر جزئیات راغلي دي چې دا وړاندیز هم د صالح و. کله چې دا بندرونه دوی ته ورسپارل شي نو پیسې د بچای دی په طالبان په فساد کیسې او خپل منځ کې به مخالفتونه شروع شي او دوی به وتوانېږي چې په یو باندې خپل قدرت چتر ولري. کله چې افغانستان یا ارک خپل دغه برخه ژمنه د پاکستان سره د ډیل په وړاندې پوره کړل، نو وا د پاکستان او طالبان باید پر میز کینوي او د افغانستان د موجوده د هغه مهال د موجوده دولت برخه وګرځي. لیکن پاکستان له دې څخه معذرت وغوښته او ویل چې اوس د دې خبره په طالبانو تاثیر نه لري، ځکه طالبان په یو کاذب غرور کې دی او هغه په دې باور دي چې اکثر افغانستان نیولی، نو ولې دی قدرت شریک کړي. لہذا د پاکستان خبره په طالبانو نه چلیږي.
دا تاسو چې وایي چې آر کې دا هر څه روانو، په دې اړه باندې دا کوم ډیل چې د برتانیا د پاکستان او د ستاسو په فکر د ولسمشر غنی ترمنځ روانو په آر کې، آیا د دې نه امریکا خبر وه؟
زه په دې حق لا څه نه شم چې امریکا خبر او کنه خدای په افغانستان کې د امریکا سفارت ما خبر کړ. ما تر سقوط کابو واته ورځې وړاندې چې دقیقه نیټه یې په کتاب کې ده، د متحده ایالاتونو نظامی اتشه چې تر ډېره بریده پورې بیا د جنرال میلر له تګ نه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشرتوب په سفارت کې نظامی اتشه کاوه، ځکه ملر لاړه هغه ځواکونه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو خاص کمانډ هلته موجود و هغه هم له منځه ولاړه او رپورټینګ مستقیما سفارت ته کېده. په دې ناسته کې د نظامی اتشه په شمول باندې د متحده ایالاتونو هوایی اتشه هم موجود وه. دا خبره او دا اسناد ما وړاندې کړل چې دغسې یو ډیل شوی دی، زه په دې خبر یم. او تر خدای شته تر هغه وخته پورې تر څو سقوط نه وشوی هیڅوک هم نه شو ویلی چې دا شی به څومره ډیر کنفرم وي. اما څه چې وشول هماغسې وشول لکه څنګه چې ماته معلومات رارسېدلي وه، نو ویلی شو چې بلې و امریکا خبره وه یو حداقل یوه هفته وړاندې تر سقوط ما خبره کړله. دا چې دی له بل ادرسه خبر و نه و خبر، دی څومره په دې خبره باندې که نو خبر شما خبر پر څومره باور وکړی ونه که هغه بیل بحث دی.
یو زل بیا ستاسو نجیب آزاد سے ډیره مننه دا وختم
کور مدان لتاس خام نړی مننه.